السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د چنګاخ یا سرطان 15مه او د جولای شپږمه نیټه ده. د سهارنې خبرې مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. جرمنی کې د 2015 کال لومړۍ نیمایي کې د پناه اخیستنې قضیې د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% کمې شوې دي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو ادارې ویلي په دې موده کې افغانانو تر ټولو ډېرې د پناه غوښتنې ورکړې او ورپسې بیا د سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي. د جرمنی خبری آژانس د شنبې په ماښام لیکلي د 2015 کال له پایله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې. تیر کال دې موده کې دا شمیر څه باندې 1,23,000 و. د پناه غوښتنې په شمیر کې د کموالي اساسي لاملونه د جرمني په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمني ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوی او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی. جرمني په څو تاوتریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاسته راوړلو وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن پرون شنبه د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري یوروویچ رودونکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته تر هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په 3مه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجنس په روسیه کې د خپل سفارت د یوې خبرپاڼې په حواله ویلي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو پراخ غبرګونونه پارولي. چین خپل طالب چارواکو د هغوی پلویانو او یو شمېر سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی. خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران او اسرائیل جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په عام محضر کې ولیدل شو. د رسنیو لخوا د خبرو شوو ویډیوګانې پر اساس خامنه‌ای د عاشورا د شپې د عزاداری په مراسمو کې لیدل شوی دی. خامنه‌ای د ایران او اسرائیل د دولس ورځنۍ جګړې له پایله تر اوسه د عامو خلکو له سترګو پټ وو او د موده کې یوازې درې ویډیویي پیغامونه خپاره کړي دي. د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دوی ته د خامنه‌ای د پټ ځای معلوم دی، خو په خبره یې دوی د وژلو نیت نه لري. او د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن یک شنبه لیکلي چې په مړو شوو کې 15 ماشومان شامل دي. د ژغورنې ډلو پرون شنبه د 200 هغو نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه یې کمپ وهلی وو. د غنجونې ترې تم شوي او تر اوسه د مړې ژوندي حال نه دی معلوم. تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او دغلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د تگزاس والي گریگ ابوت په یو خبری کنفرانس کې دا وضعیت په ایالتي کچه یو ناورین یاد کړی او د وضعیت سره د مبارزې لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. په نږدې نیم ساعت کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنې. سلګونه کډوال او لګکي اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. د کډوالو عالی کمشنری د کډوالو استل یو ناورین بللی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې ویلي د ناروغانو د زیاتوالي له کبله یې یو شمېر روغتونونه په افغانستان کې تر فشار لاندې دي.
مونږ خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت او نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
نور راپورونه هم شته. او په افغانستان کې مو د ماشومانو لپاره د یو کارتونست ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
Oh, no, 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 شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې راځو د سر راپورته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې پرشتہ تبعیض تاوتریخوالی او د هغوی په نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه راپور کې چې تازه د دغو کارپوهانو لخوا خپور شوی راغلی چې په دغه هیواد کې سلګونه افغانان او دغه راز مذهبي او قومي لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته وضعیت ډېر کړکېچن شوی او دوی نشي کولی له خپلو کورونو ووځي. تفصیل له فیروزه عزیزی ناور.
په دې وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو له زیاتېدو او پر ټولنیزو رسنیو له دغو کډوالو سره د ناوړه او له سپکاوي ډک چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه چلند د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. دغو کارپوهانو په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې په خپله ایکسپانه خپور کړی ویلي د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2015 کال د جون په 13 د جګړې له پیله تر اوسه سلګونه بهرني اتباع په ځانګړې توګه افغانان د ټولنیزو رسنیو کارونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعین او د قومي او مذهبي لګکیو غړي په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د وضعیت له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې یوازې په جون میاشت کې 2650 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، هغه هم په داسې حال کې چې د دغو کارپوهانو په خبره په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې موجود دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د دغو کارپوهانو له ډلې ریچارډ بنیت په خپله ایکسپانه د دغه راپور په بیا خپرولو په ایران کې له افغان کډوالو سره پر ناسم چلند نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې دوی له سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له پیلېدو وروسته د دوی پر وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن شوی او د نیولو او ځورونو له ویرې له خپلو کورونو هم نسی وتلی. په تهران کې اومیشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د استوګنې لپاره د ویزې د مودې له پای ته رسېدو وروسته د ایران د پولیسو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول او بیا له دغه هیواد ایستل شوی دی. د زیاته کړه چې د ده د ویزې موده هم ختمه شوې او اړ دی چې د بندي په څیر په کور کې پاتې او د وتلو جرات ونه کړای سي.
باورم کې تقامت تموم شده بود په جرم جاسوسي گرفته شو، شکنجهش کړه بود.
د پلار می چې د اقامت موده ختمه شوې و د جاسوسي په توری نیولې او شکنجه کړه، په خې هم په زنجیر تړلې او خواړه او اوبه هم نه ورکولې. څو ورځې د ایران د پولیسو په بند کې وو، بیا افغانستان ته واستول شو. دلته د کډوالو لپاره وضعیت ډیر خراب دی. هغه کسان چې د ایران د استوګنې کارتونه نه لري ټول د جاسوسۍ په تور نیسي او افغانستان ته استوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي چې له تېرو دوه اونیو راهیسې او د زورونو له امله د دغه هیواد د کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی دی.
لوبه د مرغه کډوال په ډېر بد حالت کې دي. دا یو یادونه کېږي چې دا حال روان دی. ان هغه کسان چې ساتونکي دي یا په شرکت کې کار کوي ډېر په ویره دي. زموږ ډېر نږدې ملګري هم وایستل. وضعیت واقعا ډېر اندېښمنوونکی دی. هیله من یم چې دا وضعیت بدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرېږي چې د ځینو کسانو لخوا له افغان کډوالو سره د ناسم او له سپکاوي ډک چلند ښکارندوی کوي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نسي تاییدولی. له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو بهیر په بېساري ډول په ځانګړې توګه د وروستیو نښتو له پیل راهیسې زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR افغانستان ته د کډوالو بېساري ستنېدل د پیچلي بشري ناورین یوه برخه بللې او ویلې دي چې د جون له 13 راهیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په بېساري ډول ګړندی شوی دی. د دغه سازمان په ټکو یوازې د جولای په لومړۍ نیټه له ایرانه څه باندې 3400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او دغه راز مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې تبعیض غندلی دی او د ایران له حکومت یې غوښتي چې دغه ډول چلندونه پای ته ورسوي. بل لورته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له ایران د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللی دی. یونیسیار په یوه اعلامیه کې له ایران د راستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بېساري زیاتوالي خبر ورکړی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د تیر جون میاشتې له 14مې رئیس له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتوالي پیچلې بحران بللې ویلي دي چې د غستنېدنه ډېرې په خپل خوخانه ده، بلکې ډېر وی د جبري ستنېدو لویر افغانستان ته د تګ پریکړه کړي. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیسیار په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کی دیشی بلکی اروپا ته د کډوالۍ د نوی څپې د پیریدو لامل هم ګرځي. یونیسیار په اعلامیه کې چې جولای په څلورمه خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3 سلویخت زره ډیر افغان کډوال راستانه شوي. داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول دا شمېر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,000,000 او 1,000,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شوي چې یوازې 1,000,000 یې له ایران ایستل شوي. یونیسیار په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې. ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت نور محمد چې 3 ورځې وړاندې له خپلې 8 کسیزې کورنۍ سره یو ځای د غزې ته رارسېدلې ازادي راډیو ته وویل دوی افغان کډوال ډېر ځوروي چې اردوګا ته د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلې کوي، بدره دی وایي. موږ 4 ورځې په اردوګا کې وو، ان یو ګیلاس اوبه نه راکولې چې اوبه به مو وغوښتي، ویل به یې په پیسو یې واخلې. یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه. په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاري زمینی برابرې کړي. دی وایي موږ ته کار او روزګار پیدا کړی، زموږ درد واوري، زموږ د راتلونکي غم وکړي. هلته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړي؟ ایران افغان کډوال آباد کړی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې امن شته خو کار نشته. موږ ته دې کار برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بې ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو بنسټونو اندېښنې راپارولي. تازه د بشري حقونو د آسیایي فورم له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 9 ایراني چارواکو په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د جولای 3 دې له دې هیواد ووځي که نه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو وروستۍ پراخ استنېدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړې. یوناما خبرداري ورکړی وو چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې د افغان ماشومان په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د روغتونونو د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاوو، د متخصصو ډاکټرانو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا
انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده او وایي کوچنی ورور یې په خوارځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
ولایتي روغتون ته مې یو ګڼه ګوڼه ډېره وه، اسانتیاوې کمې وو. مونږ خصوصي روغتونونو ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت او نړیوالو موسساتو څخه غواړو
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده سوچ شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیايي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون د دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وو. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات سوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 5 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې 1,22,000 ته لوړ سوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل سوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 300-450 ماشومانو درملنه سوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول سوې. ټرمپ هغه وخت ویلي وو چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي وو چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیايي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغلته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندوی کارکونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دو برید کوونکو لخوا د مرستو د ویش د یو پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پوز خصوصي قراردادیان هم ګمارلی دي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلي چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزا کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. روټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوې دي. په دوی کې 23 تنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو غلچکی برید سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوي او غزا نږدې له خاورو سره یو شوې ده. د تاوتریخوالي له دغو راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته په مثبته روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ غزا کې د 2 میاشتنی اوربند لپاره وروستی وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې له ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پایته نږدې شوی او سم راځي د چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاصو هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان وایي د کارتوني فلمونو لیدل ماشومانو ته هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
راځه چې به نو خو خمستي وکړه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورېده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس ترکه چې د تاریخ په برخه کې کړې دي خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه. ایمان وایي
په پنځم کې چې په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شمه سلاکا او یوسف مزداو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلودو په غو کې به ما سره لګیا و مده شان و مې آنلاین ارزده کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ به ویلو 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوی یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودی وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وروتلای دی او پروګرامونو پرمختګ کړی دی تړي راهته منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا 3 بودی دی او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه یې ځانته نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او راست تر بلی ډیریږي د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورزنه اخلي د ټولنې د اصلاح د ماشومان او د روزلو د هر څه د پر پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبره یې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کېږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري، خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا د ژوند چې 2,10,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي، د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شو، په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زمو نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مشهد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده. نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگار. درخواست های پناهندگی در جرمنی در نیمه اول سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته. اداره مهاجرت و پناهندگی جرمنی گفته که در این مدت بیشترین درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستان، سپس سوریه‌ها و کشورهای دیگر را ثبت کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی شامشن به گزارش داد که نزدیک به 73,000 پناهجو از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جون در جرمنی درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در طول 2024 به بیش از 132,000 پناهجو میرسید. دلایل عمده کاهش تعداد درخواست‌های پناهندگی، کنترل شدید در مرزهای جرمنی، جلوگیری از ورود پناهجویان به جرمنی از کشورهای بالکان و تغییر وضعیت سیاسی در سوریه خوانده شده. پس از آن که مهاجران در چندین رویداد خوشنندامیز در جرمنی دخیل شدند، این کشور پلیسی‌های خود در برابر پناهجویان را سخت‌گیرانه‌تر و کنترل مرزهایش را شدیدتر کرد. گلحسن حسن، سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه، روز گذشته اعتبارنامه خود را به اندری یوریوچیچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل 3 جون اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان تا یک مراسم ویژه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 سال حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. این اقدام روسیه عکس العمل‌های گسترده در پی داشت. چین، مقام‌های طالبان و شمار از عامیان این گروه از این اقدام استقبال کردند، اما فعالان حقوق بشر، فعالان زن و منتقدان پلیسی‌های سخت‌گیرانه طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، برای نخستین بار پس از درگیری میان کشورش و اسرائیل در منظر عام ظاهر شد. بر اساس تصاویر که از سوی رسانه‌های ایران شام شنبه منتشر شد، خامنه‌ای در مراسم عزاداری شب عاشورا دیده شده. او در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و روزهای پس از آن از انظار عمومی غایب بود و در این مدت تنها 3 پیام ضبط شده ویدیویی از او منتشر شد. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که امریکا از محل اختفای رهبر جمهوری اسلامی آگوست، اما قصد کشتن او را ندارد. در نتیجه سیلاب های بیرانگر در ایالت تکساس امریکا، از کشته شدن حداقل 43 نفر گزارش شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس یکشنبه خبر داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختر بودند که در کنار دریا به میله رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تکساس روز جمعه شاهد جاری شدن سیلاب ها شد. و ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داده. او یک روز پیش از این اعلام با ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دو حزبی یا به گفته برخی تک حزبی هستید یا خیر. احزاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به 2 قرن بر آمریکا کمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دوره‌ای 2026 تأثیر خواهد داشت یا خیر. ایلان ماسک، مالک شرکت تسلا و شبکه ایکس یا توییتر سابق، در جریان مبارزات انتخاباتی 2024 عامی بزرگ مالی دونالد ترامپ بود که پس از برگشت ترامپ به قصر سفید، ریاست اداره کارآمدی را با هدف کاهش هزینه‌های دولت به عهده گرفت. اما ماسک در اواخر ماه می امسال به دلیل اختلافات بر سر لایحه مالیاتی با ترامپ از سمت خود استعفا داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. نگرانی کارشناسان ملل متحد از بازداشت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران. دو تن از این مهاجران درباره وضعیتشان می گویند:
پدرم که اقامتش تمام شده بود به جرم جاسوسی گرفته شو شکنجهش کرده بود، پایشان زنجیر بسته بود.
بدبختانه مهاجری دولت بسیار بد قرار دارن. یک هفته دو هفته که شده می روان جریان داره.
یونیت سیار از افزایش بی سابقه برگشت مهاجران افغان از ایران خبر داده. یک تن از این مهاجران
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران نیزنه شما خیانت کنید. مون چی خیانت ایران مردم افغانستان آباد کرد نه ایران.
در ادامه از تاثیرات تحریم ها و محدودیت های بانکی بر تجارت در افغانستان و شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که چرا تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان مفید است.
فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میدانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 15 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 6 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت و رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار با مهاجران افغان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. در گزارشی که به تازگی از سوی این کارشناسان منتشر شد آمده که صدها تن از شهروندان افغان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران به اتهام جاسوسی به اسرائیل بازداشت شدند. همزمان شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که پس از آغاز درگیری ها میان ایران و اسرائیل وضعیت به شدت بحرانی شده و آنها حتی نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. جزئیات بیشتر از سناکا کرده.
با افزایش بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران در هفته های اخیر و انتشار ویدیوهایی از برخوردهای توهین‌آمیز و خشونتبار علیه این مهاجران در شبکه های اجتماعی، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران شدند. این کارشناسان در گزارشی که به تازگی در شبکه اکس خود منتشر نموده گفتند، از زمان آغاز درگیری میان ایران و اسرائیل به تاریخ 13 جون 2025 تا کنون، صدها تن از ادبای خارجی به ویژه شهروندان افغان، کاربران رسانه‌های اجتماعی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. در این گزارش همچنین آمده است که این وضعیت روند اخراج مهاجران افغان از ایران را به گونه چشمگیر افزایش داده است. بر اساس معلومات ارائه شده در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، تنها در ماه جون 256 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند. آن هم در حالی که به گفته این کارشناسان نگرانی های جدی در مورد تهدیدهای امنیتی در این کشور وجود دارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و یکی از این کارشناسان، با بازنشر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس از رفتار خشونتبار با مهاجران افغان در ایران انتقاد کرده و افزوده است که آنان با برخوردهای اهانت‌آمیز مواجهند. در همین حال شماری از این مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از آغاز درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل وضعیت برایشان به شدت بحرانی شده و حتی از ترس بازداشت و آزار اذیت نمی‌توانند از خانه بیرون شوند. یکی از این مهاجران ساکن تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پدرش پس از پایان اعتبار ویزه اقامتش از سوی پلیس ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس از این کشور اخراج شده است. او افزود که اعتبار ویزه خودش نیز به پایان رسیده و اکنون همانند یک زندانی مجبور است در خانه بماند و جرأت بیرون شدن را ندارد.
پدرم که اقامتش تمام شده بود به جرم جاسوسی گرفته شد، شکنجهش کرده بود، پایشان زنجیر بسته بود، نه نان داده بود، نه غذا داده بود، نه آب داده بود. چند روز در بازداشت پلیس ایران بود و بعدا به افغانستان فرستادشان. وضعیت در اینجا با مهاجران افغان خیلی خراب است. کسایی که کارت اقامت ایران ندارن همگی را به جرم جاسوسی بازداشت میکنن و به افغانستان میفرستن.
یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش ذکر شود، میگوید از پیش از دو هفته بدین سو اذیت ها آزار و اخراج مهاجرین از این کشور به شدت افزایش یافته است.
بدبخت
خوشبختانه مهاجرین دولت بسیار بد قرار دارن. یک هفته دو هفته که شده همی روان جریان داره، حتی تعداد نگهبان یا شرکت از دامو جایشان بسیار با ترس و لرز کار میکنن، بیشتر دوستارم ردی مرز کردن. یه وقت وضعیت خیلی نگران کننده است، امیدوارم این وضعیت تغییر پیدا کند.
این در حالی است که ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که در آنها رفتار تحقیرآمیز و نادرست برخی افراد با مهاجران افغان به تصویر کشیده شده است، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل زمان و مکان دقیق این ویدیوها را تایید کند. روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران به ویژه پس از آغاز درگیری‌های اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته است، امری که نگرانی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد را برانگیخته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت بی پیشینه پناهجویان به افغانستان را بخشی از یک بحران پیچیده بشری عنوان کرده و گفته است که از تاریخ 13 جون به این سو روند برگشت مهاجران افغان از ایران به شکل بی سابقه شدت گرفته است. با گفته این سازمان تنها در تاریخ اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشتند.
اما طور که در این گزارش شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش بی سابقه میزان برگشت مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده. UNHCR هشدار داده که با توجه به محدودیت شدید منابع مالی و شمار بی پیشینه بازگشت کنندگان، ظرفیت این سازمان برای ارائه خدمات حمایتی تنها برای چند هفته دیگر دوام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش داریم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت به سابقه پناهجویان به افغانستان را بخش از یک بحران پیچیده انسانی عنوان کرده و هشدار داده است که بسیاری از برگشت کنندگان نه به صورت داوطلبانه بلکه از ترس اخراج اجباری تصمیم به بازگشت گرفتند. UNHCR در اعلامیه‌ای که روز جمعه 4 جولای منتشر کرد گفته است که از 13 جون به این طرف برگشت مهاجران افغان از ایران افزایش بی سابقه ای داشته است و تنها در اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از این کشور بازگشتند. در ادامه آمده، در حالی که این رقم بین ماهای جنوری تا جون سال جاری به طور متوسط روزانه به 5,000 نفر می رسید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از آغاز سال 2025 تا کنون بیش از 1,400,000 پناهجوی افغان به افغانستان بازگشتند که بیش از 1,000,000 تن از آنان از ایران به طور اجباری یا داوطلبانه به کشورشان برگشتند. این سازمان از کشورهای منطقه خواسته است که اطمینان حاصل کنند که روند بازگشت افغانها داوطلبانه مسئول و بایزد باشد، زیرا به گفته UNHCR فشار آوردن بر پناهجویان افغان نه تنها میتواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود، بلکه منجر به موج جدید از مهاجرت ها به اروپا نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک های فوری و قابل ملاحظه برای برگشت کنندگان در افغانستان شده و گفته که برای برآورده ساختن نیازهای فوری مهاجرین در مرزها و تسهیل در ادغام مجدد آنان به حمایت های دراز مدت نیاز است. در اعلامیه آمده که افغانهای برگشته به کشورشان از جهتهای مختلف با بحران روبرو بوده که به شمول عرضه خدمات صحی، محل بودوباش و آموزش با مشکلات گسترده دیگری روبرو هستند. در همین حال شمار از افغانهایی که به تازگی از ایران برگشتند روایت های مختلف از زندگی دشوار در آن کشور و برخورد های کسای پلیس ایران با آنها صورت گرفته حکایت میکنند. نور محمد یکی از این بازگشت کنندگان که 3 روز پیش همراه با خانواده 8 نفرش به کمپ مهاجرین اسلام قلعه در ولایت هرات رسیده به رادیو آزادی گفت:
بیخی مهاجرین افغان آنقدر آزار اذیت میکنه، در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت کردن، فاش میگن، دو میتن، چیزی که از دان از یانو بیرو میشه با مردم افغانستان میگن. ما 4 روز در اردوگاه بودیم، در 4 روز با ما یک گلاس آب نمیداد. میگفتیم آب بده، میگفت برین بخرین، یک بوتل آب مدنی بزرگ سر ما 50 تومان سودا میکرد، نان به کلی پیدا نمیشد.
سید حسین 55 ساله بازگشت کننده دیگر در همین کمپ در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا زمینه اشتغال را برای آنان در داخل کشور فراهم کند.
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران میزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران. اینا همه ایش درد ما خواهش نوازی مورد اسلامی که دردی ملت خدا باید جبران کنه. بعد وقتی من اینجا از کار فراهم نیست.
این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران در این اواخر به شدت افزایش یافته و این مسئله به شمول سازمان ملل متحد نگرانی سازمان‌های مختلف دیگر را برانگیخته است. فرم آسیایی برای توسعه حقوق بشر خواستار توقف اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان از ایران شده است. این فرم روز پنجشنبه 5 جولای با نشر اعلامیه‌ای ابراز نگرانی کرده و گفته که با تاریخ 29 جون مقام های ایرانی بار دیگر به پناهجویان افغان مقیم این کشور هشدار دادند که تا تاریخ 6 جولای کشور را ترک کنند. در غیران در برابرشان اقدامات شدید قانونی صورت می‌گیرد. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است این بازگشت گسترده اخیر مهاجران بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل با اثر کاهش کمک های بین المللی و خشکسالی تشدید شده است. یونما در این نامه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق تر مواجه خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما میگیم که چرا تماشای فیلم‌های کارتونی برای کودکان مفید است. اما اکنون میشنوید که شمار از بازرگانان افغان گفتند که تحریم‌های وضع شده بانکی از سوی آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی موانع جدی در برابر تجارت در افغانستان ایجاد کرده. جزئیات بیشتر با هم در این گزارش میشنویم.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماره از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت‌های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی‌های بانکی این کشور از سوی آمریکا و محدودیت‌های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی، ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی‌ها و حواله‌ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه‌ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجه‌اند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لب عمر بند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو می شویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پولها به عنوان پلیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز میگوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلان یک مردم یه ریسک را قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسک کردن قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته در روز میرسه، بعض تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع بانها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند. در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
ایران کم نمایندگی پا افغانستان کشتن.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگا با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث گنگی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خانه رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
یو مشکل بلم ده بدبختان.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر با ارزش 100 هزار دلار باشد و بازرگان در اسنادش 50 هزار دلار بنویسد، تنها امان 50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود 7 میلیارد دلار دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی امریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
بیشتر از خبر
تشکر که رادیو زدی را میشنوین. برنامه حاضر با چند پیام از شما به پایان خواهیم رساند، اما پیش از آن میشنوید که فعالان ادبیات و هنر کودکان میگویند تماشای فیلم های کارتونی نه تنها سرگرمی خوب برای کودکان است، بلکه میتواند نقش آموزشی مؤثر نیز داشته باشد. مجیب رحمان ایمان یکی از افغان هایی است که در زمینه تولید فیلم های کارتونی فعالیت میکنه. همکار ما با او درباره تجربه های کاریش و روند ساخت این فیلم ها صحبت کرده و این گزارش با بخش از یکی از انیمیشن های تولید شده توسط او آغاز میشه.
رازا زنده من خواه مستی وکرم
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است، اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و په پنتون کې چون په مغو وختو کې به د ما
وخت در په پنتون بودم، از همان زمان به دیزاینینګ علاقمند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس های زیاده در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سر لگی اومده شان و می آنلاین ارز ده کول.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را آموخت، سپس انیمیشن‌های دو بعدی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دي چې چاپی وي
تو نو واستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود: دو بودی یا تو دی که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوریگی حرکات آسان ویده.
ایمان میگوید تاکنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
در عموماً ده پیغام رسول
این فیلم ها یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامون را پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او ساختن میشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سینی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر معاون خانه ادبیات کودک به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و می گوید که برخی از فیلم های کارتونی حاوی صحنه های خشونت آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم های خشونت آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم های کارتونی برنامه منظم و زمان بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه ها وابسته نشوند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواه اصلا عمل چه چیزه که میمانیم خراب میشه، این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میرم، از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که هست به برق قدر نیاز نیست، اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه های آدم دکه بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم اطراف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت بشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه، که امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم. از